تن جمهور ریاست د بلخ د ولایت محمد نور د تیرز د انتقادونو په اړه چې حکومت کمزوري بلل دی ویلي چې یاد کسان په نظام کې برخه لري او د حکومت په لاسترړونو او ستونزو دواړو کې شریک دي. د موضوع ورسره سي خو سلور بجې او دیش تقید ملالي بشیر د مهمو خبرونو لاندیز وړاندې کوي.
د یوناما نوې راپور شي چې په 2018 میلادي کال کې د لومړۍ شپږ میاشتو پر مهال د افغانستان په جګړه کې د وژل شوی شمیر د تیر کال د همدې مودې په پرتله زیات شوی دی. د ګمرکونو نړیوال سازمان د ګمرکونو په ارسري کولو، د ظرفیتونو پر ودې، سیمایز اتصال، د ګمرکونو په اسانولو او د بشري سرچینو د پانګونې په برخو کې له افغانستان سره د همکاریو ډاډ ورکړی دی. د کابل د سروبي ولسوالۍ سیمایز چارواکي وایي د ورستوي سختو ورشتونو له امله په بیلابیلو سیمو کې سیلابونه راوتلي چې له کبله یې خلکو ته درانه مالي او ځاني زیانونه رسېدلي دي. د بغلان سیمایز چارواکي تاییدوي چې په نهرین ولسوالۍ کې یو سړی خپله ښځه په چاړه وژلې ده او دا یې د کورني تاوتریخوالي یوه قضیه بللې ده. پاکستانی چارواکي وایي نن سهار د پاکستان د ملیشه ځواکونو پر موټر په یو ځانمرګ برید کې دوه سرتیري وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. اروپایي اتحادیه او ازبکستان به په بروکسل کې د لوړې کچې سیاسي غونډه جوړه کړي. د اروپایي اتحادیه د بهرنیو چارو وزیرانو اوکراین ته د زراعت او صنایعو په برخه کې د سوداګرۍ موقتي لمړیتوب ورکولو د پریکړې ملاتړ وکړ او د ګرجستان هوایي شرکت له تبلیسي څخه مسکو ته د تلونکو الوتکو مهالویش وروسته له هغه بدل کړ چې روسیې د غدو پلازمینو ته د نښلوونکو پروازونو شمیر کم کړ.
علي بشیر څخه مننه. اوسم مرزي احمدزی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ملي ټیم نن د نړیوال جام په غوروي سیالۍ کې خپل لومړی لوبه له مالیزیا نه په 8 وکټو وګټله. د کرکټ بورډ مین فرید هوتک ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د نن ورځې لوبه په افغانستان وګټله او مالیزیا ته د توپوهنی بلنه ورکړه. مالیزیا ټول لوبغاړي په 19 اورونو کې د 350 منډو په جوړولو له لاسه ورکړل. افغان 19 کلنو د کرکټ لوبډلې په شپږم اور کې د دوو لوبغاړو په سوځېدو لوبه وګټله. د لوبه لوبغاړی یوسف زازای شو چې سلور لوبغاړی سوزولی. د افغانستان بل لوبه سبا له کوربه سنگاپور سره ده. د افغانستان، سنگاپور، مالیزیا او نیپال د 19 کلونو کرکټ لوبغاړي په سنگاپور کې لوبي کوي او ګټونکي ټیم به د آسیا له لوی وچې نه د 19 کلونو کرکټ نړیوال جام ته لار پیدا کړي. د جنوبی زون د فوټبال سیالۍ په لړ کې نن د غزنی او د پکتیا د فوټبال لوبډلې سره لوبه کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکی ډایرکټر طاهر روفي نن ازادي راډیو ته ویل چې د غراسي د لوبو په لړ کې نن مازدیګر 5:30 بجې د لوګر او د خوست د الف لوبډله سره لوبېږي. د جنوبی زون د فوټبال په سیالۍ کې پرون د غزنی د فوټبال لوبډلې لوګر ته 1-0 پر وړاندې او د غراس د پکتیا لوبډلې خوست ته 2-2 پر وړاندې ماتې ورکړه. روفي وایي د لوبو څخه هدف د سینسپی لوبډلې ته د شپږ ویشت غوره لوبغاړو منفي کول دي. د جنوبی زون سیالۍ د روان میلادي کال د جولای په 14 پیل شوي او تر شلمې دوام کوي. او د بامیان د انجونو د بایسکل ځغلونې د ټوور په سیالۍ کې پرون له دغه ولایت څخه درې تنو انجونو د سرو زرو، سپینو زرو او د برونزو مډالونه وګټل. د افغانستان د بایسکل ځغلونې فدراسیون رئیس صادق صادقي نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالۍ د بامیان په کوربتوب ترسره شوې چې پکې صدیقه صدیقي لومړی، نجلا سخي زاده دوهم او مریم محمدي پکې درېیم مقام خپل کړ او د افغانستان د بایسکل ځغلونې په ملي ټیم کې غړیتوب واخیست. صادقي چې په دغو سیالۍ کې سلویخت خزینه بایسکل ځغلونکو له کابل، هرات او بامیان څخه ګډون کړی و. د دغو سیالۍ لپاره د بامیان له مرکز څخه تر بند امیره پورې 15 کیلومتره د سړک پر سر واټن ټاکل شوی و. د سپورتي خبرونو پای.
دوستانو، د افغانستان جمهوری ریاست د بلخ د ولی عطا محمد نور د تیر ورځې د انتقادونو په اړه وایي دغه کسان په نظام کې برخه لري او د حکومت په لاسته راوړنو او ستونزو دواړو کې دوی هم شریکان دي. د افغانستان ولسمشر د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل چې که دغه کسان د وضعیت ښه کېدو لپاره بدیله طرحه لري نو وړاندې دي کړي. وصل وصال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي په نظام کې شامل کسان دي د انتقادونو پر ځای حکومت ته خپل وړاندیزونه وړاندې کړي. د بلخ والي عطا محمد نور په دې وروستیو کې د ملي یووالي په حکومت سخت نیوکې کړي او دا نظام یې استبدادي بللی. د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي د دوشنبې په ورځ د ښاغلي نور د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل په نظام کې چې څه شته په دې کې دا ټول شریک دي. کوم شخصیتونه چې دا مسائل مطرح کوي دوی په خپله په حکومت کې شامل دي او د حکومت په ستونزو او لاسته راوړنو دواړو کې شریک دي. په نظام کې استبداد نشته او کومې پریکړې چې کېږي هغه فردي نه دي. ښاغلی مرتضوي وایي د افغانستان نظام مشورتي دی او د حکومت ټولې چارې د حکومتي چارواکو په مشوره مخته ځي. دا څرګندونې په داسې وخت کې مطرح کېږي چې د بلخ والي عطا محمد نور چې د یوې میاشتې را په دېخوا د افغانستان د ژغورنې د ائتلاف د تشکیل په هدف له هېواد څخه بهر وو، د یکشنبې په ورځ په بلخ ولایت کې د ملي یووالي حکومت په استبداد او انحصارګرۍ تورن کړ او د حکومت پر کړنې سخت انتقاد وکړ. عطا محمد نور د تل په سیر د امنیت د ټینګښت په برخه کې د مرکزی حکومت کړنو ته د انتقاد ګوته ونیوله او ویل چې د حکومت ضد وسلوال فعالیت په هیواد کې د پراخېدو په حال کې دی. ښاغلی نور دغه شان ویلي لا اجرا ریاسته یې ځکه لار بېله کړې چې د بې کفایتۍ له کبله یې د خلکو له حقونو څخه سمه دفاع نه ده کړې. نوموړي دغه شان ویلي چې دوی د حکومت د اداري استبداد په وړاندې او د اصلاحاتو د راوستو په خاطر مبارزه کوي. د په حکومت د فشار راوړلو په هدف په مرکز ولایتونو کې د مظاهرو خبره هم کړې ده. له دې وړاندې د اجرا ریاست مرستیال محمد محقق هم حکومت په اقتصادي، امنیتي او سیاسي لحاظ له بحران سره مخ بللی وو او ویلي وو چې د ده لخوا کابینې ته معرفي شوي وزیران صلاحیت نه لري. د حکومت یادو لوړپوړو چارواکو انتقادونه د ولسي جرګې اندېښنې راپارولي او د دې جرګې یو شمېر غړي وایي چې حکومت باید د یادې ستونزې د هواري لپاره ټول په یو ټغر راټول کړي. له ډلې محمد حسن شریفي بلخابي وایي حکومت باید دې ته پام واړوي چې هیواد باید د ناورین خواته لاړ نه شي. دوی ټول معترضین باید تر یو چتر لاندې راټول کړي او خبرې واوري او دواړه لوري سره قناعت وکړي، خو که په تقبل کې شي خلک به قرباني شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د خلکو د محور په نوم یو سیاسي خوځښ چې د پخواني حکومت یو شمېر محک چارواکي پکې شامل دي د یکشنبې په ورځ خپل موجودیت اعلان او په حکومت د ستونزو له کبله انتقادونه وکړل. د دغه ائتلاف غړو هم اوسنی حکومت غیر قانوني، غیر مشروع او بیکاره وباله او د یاد سیاسي جریان د جوړېدو هدف په هیواد کې د روانو ستونزو کابو کول په ګوته کړل. خو افغان حکومت تل دا ویلي چې نظام مشروع او د خلکو د رایو پر بنسټ رامنځته شوی دی. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، د بلخ د والي عطا محمد نور د انتقادونو په اړه مو د افغانستان د جمهوري ریاست غبرګون واورید. په همدې مسله زموږ همکار وصل وصال د سیاسي چارو له کارپوه خالد سادات سره غږېدلی دی. له خالد سادات څخه به واورو چې هغه د موضوع څنګه تحلیل کوي.
زه فکر کوم د بلخ د والي څرګندونې خپله د دوی د هغه څه چې دوی غوښتل د جمعیت د ادرس نه یا د خپل ادرس نه هغې ترلاسه نه شو کړلی، په خپلو ګټو کې په نسبي ډول پاتې راغلی دی. مبینان ته مخالفه جبهه کې ودرېد. تاسو وګورئ د ده اول نه چې کله دا د حکومت رامنځته شوی دی، تقریبا د بلخ د والي او د حکومت ترمنځ دغه اختلافات ورځ تر ورځ زیاتېږي. حتی ده چې کوم خپل سهم په حکومت کې اخیستی و، کوم نماینده و د اجرا رئیس، هغې باندې انتقادونه وکړل چې زمونږ ګټې نه شو خوندي کولی. نو زه فکر کوم دغه اوسنۍ تندې نیوکې د بلخ د والي ده فقط او فقط د اوسني نظام پر ضد باندې، یا د خپلو ګټو د شخصي ګټو یا د ګوندي ګټو پر اساس چې دوی ونشه کولی چې دغه د جمعیت خپلې ګټې په هغه کچه چې دوی غوښتل خوندي کاندي، یو مسله. بله مسله دا ده چې دغه د حزب اسلامي راتګ د دوی سره دغه سیاسي اختلافات ورځ تر ورځ تر دې زیاتېږي چې یو ائتلاف رامنځته کوي. دغه ائتلاف د دوی ویر پکې ده که چېرته احیانا حکومت د حزب اسلامي سره تعامل ته غورځېږي، په آینده کې به د جمعیت اسلامي ګټې به له خطر سره مخامخ شي او سیاسي ګټې به له انزوا سره مخامخ شي، ځکه دوی د خپلو ګټو تحقق لپاره حکومت باندې نیوکې کوي.
په دې وروستیو کې د نظام له داخله په نظام او ولسمشر باندې نیوکې ډېرې شوې دي. څه انګېزه لري دغه نیوکې او دغه انتقادونه؟
اصلا د اداري حقوقو له ادرس نه د هغه اشخاص افراد چې د حکومت په داخل کې وي، د حکومت په کړنو باندې هغوی د اپوزیسیون په حیث باندې نیوکه نه شي کولی، ځکه چې دوی په داخل د نظام کې دي. نو کولی شي خپل اصلاح او هغه غوښتنه چې دوی لري د حکومت د ادرس نه پلي کړي او د خپل ادرس د حکومت په داخل کې اصلاحات راولي. له حقوقي اړخه یو مشروعیت نه لري، یعنی نه مشروع غوښتنه ده. اما دا چې موږ تاسو په یو عیني بحث کې ګورو یا په حقیقي بحث کې ګورو، فکر کوم دا ده چې دوی غواړي چې خپل امتیازات لا زیات کړي. د جنرال دوستم یا د ولسمشر لومړی مثال د تاګ ترکی ته بیا بل اخر د نورو مخالفین ورته ورسره سیاسي مخالفین د حکومت هغه سره ځکیږي په دې مفهوم چې غواړي د خپل ګټو د زیاده خل لپاره په حکومت باندې فشار راولي فقط فقط د حکومت باندې فشار علي پر اساس باندې خپل ځان تعریفي لاغې نه خواته فکر کوم د خپل منځي ګټو یا داسې ګټو چې په وکول شي د غدري نفر یا د مسلف یو دایمي مسله سپاتې چې فکر کوم د سره مشترک ارزښتونه نه تعریف کړي یا مشترک ارزښت نه لري نو بنا پر دې باندې دغه ائتلاف او دغه سنیوکې د حکومت داخله نه فقط فقط یو فشار پر اساس پر حکومت باندې متوجه کړي
مله په داسې حال کې چې حکومت دوی ته وړاندیز کوي چې تاسو خپل طرح وړاندې کړئ خو دوی به وایي چې حکومت د دوی خبرې نه اوري او تر ډېره حده پورې هغه چې دوی غواړي حکومت سره شریک کړي په هغه باندې عمل نه کوي بل اخر د حل لار څه کېدای شي څه کول په کار دي چې دواړه نور سره پخلا شي او دغه نیوکې ختم شي او یو ښه نظام رامنځته شي
د حل لار به دا کېدلی شي چې هم حکومت او هم په حکومت کې داخل او هم د حکومت پاتران هغې به د خپل هغه قانوني رسالت وپېژني حقوقي اډانه کې به خپل کارونه مخ په وړاندې یوسي له هغې نه خوا ده چې په هم حکومت کې داخل کار کول او حکومت باندې نیوکه کول فکر کوم دا یو سمه لار نه شي برسېدلی
د سیاسي چارو کارپوه خالد ساداتو
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
او که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لرئ نو کولی سئ زموږ خبرونې په ژوندۍ بڼه پر ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ واورئ او مطالب او خبرونو راپورونو تحلیلي مرکې مو واورئ. یو بل مطلب ته ورځو، د مدني ټولنې ځینې فعالان وایي د مظاهرو، اعتصابونو، تحسن او اعتراضي غونډو د قانون په طرحه کې چې د دولت لخوا کوم بدلونونه په پام کې نیول سوي دي، د اساسي قانون له موادو سره په ټکر کې دي او باید بیا کتنه پرې وسي. دوی د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې دغه قانون په طرحه کې د خلکو پر سیاسي او مدني ازادیو یو لړ بندیزونه لګول شوی دی. خان محمد سین تفصیل راکوي.
ځینې افغان مدني فعالان وایي د لاریونونو، اعتصابونو، غونډو او مظاهرو په اړه د قانون په نوې طرحه کې د خلکو سیاسي او مدني قانوني حقونه له پامه غورځول شوي او حکومت غواړي چې له دې لارې د خلکو په قانوني اعتراضونو بندیزونه ولګوي. دغه مدني فعالانو د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل دغه قانون نوې طرحه تر ډیره د دولتي چارواکو په خوخه ترتیب شوې ده. دوی له حکومت وغوښتل چې دغه قانون په نوې طرحه کې دی د افغانستان د اساسي قانون له موادو سره سم بدلونونه رامنځته کړي. د مدني ټولنې او بشري حقونو د شبکې رئیس محمد نعیم نظری وویل
مطالبات کې د دې طرح د نظر گرفته شوم غیر منطقي او غیر معیاري.
کومې غوښتنې چې په دې طرحه کې په پام نیول شوی غیر منطقي او غیر معیاري دي. دوی هر ډول اعتراض او احتساب ته د بلوا په نظر کتلي او حتی په یو ماده کې پولیسو ته دا صلاحیت ورکړي چې د پولیسو له قانون سره سم چې د بلوا په وړاندې عمل وکړي د مظاهره کوونکو پر وړاندې هم ورته عمل ترسره کړي.
دوی دا هم وویل چې د مظاهرو، اعتراضونو، لاریونونو، اعتصابونو او اعتراضي غونډو د قانون په طرحه کې د خلکو مدني ټولنې نظر نه دی اخیستل شوی. د دوی په وینا که حکومت د دغه قانون په طرحه کې د دیموکراسۍ د اصولو، د مظاهرو او اعتراضونو په اړه د نړیوالو کنوانسیونونو د نورمونو له مخې بدلونونه رامنځته نه کړي، پر وړاندې به مدني اعتراضونه پیل کړي. د روان لمریز کال د جوزا په لسمه چې د کابل ښار زنبق څلور لارې ته څیرمه په یوې چاودنه کې سباندې 150 کسان وبژل شول. خلکو په مظاهرو لاس پورې کړ چې په دغه مظاهرو کې دوه کسان وبژل شول او بیا یې د تحسن خیمې هم ودرولې. له دې وروسته حکومت د مظاهرو او اعتراضونو لپاره د قانون په طرحه کې د بدلونونو راوستل پیل کړل. د مدني ټولنې د معلوماتو له مخې د دغه قانون طرحه د عدلي وزارت ترتیب کړی او د وزیرانو شورا ته سپارلې ده. دولتي چارواکي وایي د دې لپاره چې د خلکو مظاهرې، اعتراضي غونډې، اعتصابونه، تحسنونه او داسې نور قانونمند شي، په کار ده چې قانوني لارې ورته په پام کې ونیول شي چې د هیواد او خلکو دښمنان ځنې ناوړه ګټه پورته نه کړي. د عدلي وزارت وایي دغه طرحه د کابینې د قوانینو په کمیټه کې ده او د مسؤولو ارګانونو د مسؤلینو له بحثونو وروسته به د وزیرانو شورا ته وړاندې شي. د دغه وزارت د قوانینو رئیس عبدالمجید غنیزاده آزادی رادیو ته وویل
کابینه هدایت دادن که طرف قانون اجتماع تظاهرات
کابینه په دې اړه سپارښتنه وکړه چې د مظاهرو او ټولنو د قانون طرح دي د لوی سرنوال د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو د رئیس عدلی وزیر او د مدني ټولنې او بشري حقوقو د کمیسیون د استادو لخوا لسره وکتل شي. ان شاء الله سبا ته دا ناسته جوړیږي که قانوني ستونزه ونه لري طرحه نهایي کیږي او دا تایید لپاره کابینې ته وړاندې کیږي.
مدني فعالانو دا هم وویل دوی به هیڅکله د غیر قانوني غونډو او اعتراضونو ملاتړ ونه کړي، خو له دولت هم غواړي چې د خلکو د قانوني خوځښتونو مخه ونه نیسي. خو د عدلیې د وزارت ځواب دا دی چې یا د طرحه قانوني پړاوونه وهي او په اړه اندېښنې مخکې له وخته دي.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ
دوستانو رو رو د خبرونه پایشه بوت نږدې کې جوړ د ژمنې سره سم یو کلی زر ژغونه اونیس پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې دغه پروګرام ورو یو نړیوال موضوع هم راخلو، ویل کېږي چې د قطر او یو شمیر عربي هیوادونو ترمنځ د راپورته سوي کړکېچ تر شا د متحده عربي اماراتو لاس و. د خبر واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د امریکایي چارواکو له قوله کړي او ویل دي چې د یو پلان له مخې د قطر د رسمي اجنسو پانه حق سبا و. په دې اړه تفصیل نور یاس نوري راکوي.
د مئی میاشتې په وروستیو کې د قطر د حکومت د خبری آژانس د حق کولو تر شا د متحده عربي اماراتو لاس و. دا خبر واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د یو شمیر امریکایي استخباراتي چارواکو په حواله د یکشنبې په ورځ اعلان کړ. واشنگتن پوسټ لیکلي چې له حق کولو وروسته له هغو غلطو معلوماتو چې د قطر د حکومت د رسمي آژانس په ویبسایټ کې ښودل شوي، په استفادې د سیمې یو شمیر عربي هیوادونو له قطر سره ټولې اړیکې وشلولې چې دغه لانجه تر اوسه دوام لري. خو په واشنگتن کې د متحده عربي اماراتو سفارت نن په یو خبره کړې خبر پاڼه کې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې دغه راپور غلط بللی او ټینګار کړی چې متحده عربي امارات د حق کولو په دغه ادعا کې هیڅ ډول رول نه لري. واشنگتن پوسټ د یو شمیر امریکایي استخباراتي چارواکو په حواله چې نمونه یې نه دي ښودل شوي ویلي چې د متحده عربي اماراتو د حکومت لوړ رتبه غړو د مئی په 23مه پر یو پلان بحث کړی و چې یوه ورځ وروسته د قطر د خبري آژانس په ویبپاڼه کې د قطر د امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی په حواله دا خبر خپور شو چې ګواکې هغه ایران ستایلی او له اسرائیل سره یې اړیکې خبللې دي. ورته لمسوونکې څرګندونې د دې آژانس په ټویټر پاڼه کې هم خپرې شوې وې. له دې پیښې وروسته دې آژانس سمدستي ادعا وکړه چې ویبپاڼه یې حق شوې او دغه مطالب یې له خپلو سایټونو لرې کړل. خو سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، بحرین او مصر د قطر ټولې رسنۍ بند کړې او وروسته له دې هېواد سره ډیپلوماتیک اړیکې وشلول. د اسوشیټد پرس اژانس راپور له مخې دغه کړکېچ په سیمه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف هڅې هم له ګواښ سره ځکه مخامخ کړي چې په دغه کړکېچ کې ښکېل ټول هېوادونه د دغه ائتلاف غړي دي. په قطر کې له 1000 زیات امریکایي سرتیري ډیری دي او د امریکا د مرکزي قومندانۍ سیمه ییز دفترونه هم په دې هېواد کې فعال دي. بحرین بیا د امریکایي سمندري ځواکونو د یوې لیوا کوربه دی. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر په دغه کړکېچ کې د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو خوا نیولې او په عام محضر کې د دوی د دې خبرې ملاتړ کړی و چې دوحه د اسلامي سخدریزو ډلو او هغو ځواکونو ملاتړ کوي چې هڅه کوي منځني ختیځ بې ثباته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په دې وروستیو کې څو ورځې په سیمه کې تېرې کړې ترڅو د ډیپلوماتیکو هڅو له لارې دغه کړکېچ پای ته ورسوي، خو هغه په داسې حال کې له سیمې ولاړ چې د دغه کړکېچ د هواري کومې نښې نښانې نه لیدل کېږي. د دغو نویو پرمختګونو په اړه تر اوسه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو لوونه تر وو یو کلی زر غاگونا
د یو کلی زر غاگونا رامی خوگو و ریدون کو اسلام علیکم و رحمت الله و برکاتوهو. د یو کلی زر غاگونا پا دراما که مواوری دل چه قابل فاطمه او قابل نسرین د کلینیک لامیر سرا د کلیوالو مرمنو پرستونزو خبری وکڑی. د کلینیک آمیر تا یوراندیز وکڑ چې د خزینه ډاکټرانو په ګډون یو صحی ګروپ باید کلیوالو سیمو ته لاړ شي او کلیوالو مېرمنو ته صحی مشورې ورکړي. اوس به واورو چې جمیل پر خپل مېرمنه زرلخته ولې مینت کوي.
زرلختی تام ډیره بیغم باشی
جمیله دا خبر دې په څه پورې وکړه
دا مې ځکه درته وویل چې په اوله کې خوشحاله تر کلینیکه لاړې امتحان دې ورکړو اوس کرارې ناست ای نه یې پوښتنه کوي نه ګرویږ نه
جمیله ته ښه وایې خو زه وېرېږم هېڅ پوښتنه نشم کولی چې د امتحان نتیجه به څنګه وي
نو په دې کې د ویرې څه خبره ده
خو زه وایم که ناڅاپه د ناکامۍ خبر واورم سخت به مې زړه مات شي
ای بابا زړه خو څه د چایو ګیلاس نه ده چې داسې زر به ماتیږي بیا که ناکامه وي خو یې به د نړۍ لوی لوی خلکو ناکامۍ لیدلې دي خو بیا هم په خپل عزم ټینګ پاتې شوي
هو مننه جمیله ډېرې عجیبې خبرې دې راته وکړې رښتیا ډېرو لویو لویو خلکو له خپلو ماتو او ناکامیو نه داسې څه زده کړي چې تر ننه د انسانانو لپاره په خیر تمامیږي
بس ته هم ځان ناکامه وګڼه
څه شی
په دې لویو خلکو یوه تام ورګډه شي
نه نه جمیله ته ماته د ناکامۍ خوبونه مه وینه
ښه ښه د کامیابۍ خوبونه درته وینم رښتیا د سوالونو ځوابونه خو دې ښه ورکړي وو که نه
هو د ټولو پوښتنو ځواب مې ویلی وو
چې داسې ده ته ماته وګوره دهغسې بس زه کامیابه یې په سترو کې د کامیابي له ورایه ښکاري
ښه ښه ته اوس د سترګو په لوستلو هم پوهېږې مبارک مبارک
کامیابه اوسې زرو یوازې ستا د سترګو په لوستو پوهېږم د نورو سترګې نشم لوستی اکن اوس به د دنیا په کوم پوهنتون کې د سترګو د لوستلو متخصص ټاکلی وم
ښه ښه ته اوس فلسفه مراته وایه دا لاره راوښه چې زه د امتحان د نتیجې پوښتنه څنګه وکړم
دا خو اسانه خبره ده وایه تڼ څه دي تاوېدل را تاوېدل دي پاڅه خورلڼې ته دې زنګ ووهه د نتیجې معلومات ترې واخله
منم دې جمیله ته صبر چې اوس فاطمې ته زنګ ووهم السلام علیکم فاطمې ګلې زرلخته یم شکر دی ستاسو خواته څه خبرې دي ښه ښه شکر چې ښه یاستئ ته ګوره چې ناکامه خو به نه یم څه شی ښه کلینیک ته درشم ښه سمه ده در به شم
السلام علیکم مورې
وعلیکم سلام مور دی جار شاه سلام زویا ستړی مشی
خیر یې مورې خدای دې راته ژوندې لاره
څنګه داسې په چورت کې خیرات خو به یې
خیرات دی مورې اسې هغه د مکتب سر معلمه طیبه مې درته راغله
وی خدای دې فضل وکړي طیبه دې څنګه یاده کړه جوړه خو به یې
هو رکه روغه ده اوس یې په کوم ریاست کې وظیفه اخیستې ده د کلیو مکتبونو ته په تفتیش راغلې وه خلکو یې ډېر صفتونه کول
ښه شکر خدای دې نورې هم درجې لوړې کړي ما به په زړه کې ویل چې دا طیبه ډېره تکړه ده د ښې غټې څوکۍ لایقه ده
بس اوس یې نو ښه غټه څوکۍ پیدا کړې ده د یوه ریاست په دفتر کې کار کوي
ته صبر چې پلار ته دې ورغږ کړم
او مورې پلار ته مې څه لپاره غږ کوې
پلار دې کله کله د ښځو تعلیم ښه نه بولي اوس ورته د طیبې خبره کوم چې په حکومت کې غټه څوکۍ لري او د کلي په مکتبونه هم ګرځي
او مورې څه یې کوې پلار خو مې درته معلوم دی زما د ګلالۍ د کوژدې خبره دا را خلاصه ده خو ګمان نه کوم چې پلار مې ګلالۍ تعلیم ته پرېږدي
دا څنګه زویو مور خپلې درنې او د بل سپکې سره وایي
خدای دې نه کوي چې غیبتونه به کوو مونږ د طیبې صفتونه کول
د طیبې د کومې طیبې
هغه د کلي د مکتب سرمعلمه درته یادوم
ښه د هغې مو نو څه صفتونه کول
پلاره هغې ډېر تعلیم کړی وه د خپل تعلیم په برکت دا دې اوس د تفتیش په ریاست کې کار کوي د کلي په مکتبونو هم ګرځي
د کلي په مکتبونو ګرځي د څه لپاره ګرځي
خپل ریاست رالیږلې چې په مکتبونو کې ښه سبق وویل شي څوک رشوت ونخوري خلک د ښځو او نارینه وو د تعلیم په ګټه وپوهول شي
شفیقې ستا څه خیال دی ته خو به کومه غټه چوکۍ نه غواړې
ما که د طیبې غوندې ډېر تعلیم کړی وای او خاوند مې د کار اجازه راکړې وای اوس به ما هم غټه رتبه لرلی
که نور نه وای د کور ماشومان او تاسو ټولو ته خو به مې سبق ښودلی.
امیر صاحب، پولیس مرسله حاضر ده چې خپل کاری راپور ستاسو حضور ته وړاندې کړي، اجازه ده؟
مننه. مرسل نام خدای دی وي. تاسو بیداره پولیس یاست، در سپارل شوې دنده په اخلاص او ایمانداری ترسره کوئ، مهرباني وکړئ کینئ.
مننه.
تاسو ته کومه دنده سپارل شوې وه؟
امیر صاحب، له ښار سره په نږدې کلي کې د ترور بیبي د کور نه غلا شوې وه.
په هغه کور کې څوک وو او تاسو څه ډول پلټنه وکړه؟
په کور کې د کور مشره ترور بیبي انګورې نازیه وه.
دا خو چې تلی دلې وې حیران شوي به وي چې د نجلۍ څنګه د پولیسو یونیفورم اغوستی دی.
هو صاحب، هغوی هم حیرانه شوي او هم راته خوشحاله شوي او ویلې چې شکر دی په پولیسو کې میرمنې پولیسانې هم شته.
ښه نو بیا به ته هم د دوی سره په مجلس بوخته وې او پلټنه به دې هېره وه.
نه صاحب، ما لودینې پوښتنې پیل کړې. هغه ځایونه مې وکتل چې غلا ترې شوې وه. د هغه ځای د نښو عکسونه مې واخیستل.
ښه، د کور د خلکو همکاري د غلو په پیدا کولو کې در سره څه مرسته وکړه؟
امیر صاحب، ډیره مرسته یې راسره وکړه. اما د کور د خلکو خبرې ټولې یاداشت کړې. هغه و چې د غلو په پیدا کولو کې زه او زموږ ټیم کامیاب شو.
نو ته څه وایې، کوم کسان چې د غلا په تور نیول شوي په رښتیا به دوی غلا کړي وي؟
امیر صاحب، له هغو کسانو به تاسې هم پوښتنې وکړئ. هغه نښې نښانې به وګورئ چې له دوی څخه مو پیدا کړي دي.
مثلا داسې کومه نښه به وي چې زیانمن یعنی د کور خلک هم تایید کړي او غلا هم انکار نشي ترې کولای؟
امیر صاحب، یو څرګند مثال دا دی چې د مربا، اچارو او سرکې هغه ډک بوتلونه دي چې د ترور بیبي انګور نازی به د خرڅولو لپاره تیارول. غلو د پیسو او نورو شیانو تر څنګ هغه هم غلا کړي دي.
ښه مرسل، که ستاسې ټیم په رښتیا هم د غلا د پیښې اصلي کسان نیولي وي، د تقدیر وړ یاست.
لا 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 بازار تروان او کلا سر په بیابان ته پد مشران يم ز د ټیکټر موټر وان يم د ټیکټر موټر وان يم د ټیکټر موټر جو دې پد مشه اوس په ملکه چونګه که پز مخه خلم کړای وي.
ها خو دا د ګل لیوانی ډیر کبر بنه کې اسنه چې دا د وسپنې غوایې څوک در نغلا کی.
موسا ګلا ساده ګلا، زه دې بد مشه، دا خو ته د پیاز غوټه نه ده چې څوک بیرانه په بډه وي. دا ټیکټر دی، ټیکټر.
پم دا بابا، د پیاز غوټه څه کوي؟ نن سبا خلک سلامت اوخ په بډه وي. ستا د وسپنې غوایې خو لا په ځای پرېده. ته وایې ښه، ته یو ځل راکوز شه چې یوه خبره درته وکړم.
ښه خاز جو دی پاتماشا، وای موسا گولا، چه دی وایل؟
گوره خود عدد گولیا، تکتر خود دی چه کوی، پزان پام کوا پزان، چه چوک دی پت نکی، نن سبا ده سیخل پیدا شوی، چه لوی خو سترگو نرانج پتوی، ترور بی بی دوی لکور نیغلا کرده، خبر یه که نه؟
بی خبر موسا گولا، حضرت خبریم، زه دې بدمشه ګورې بای چې غله ته لاسمنۍ زولانې او دوه منای کلوپ ور واچوي.
څه څه؟ تا زورور څوک دی چې غله به معلوموي او بیا به کلوپونه او زولنې م وراچوي؟
ته نو بیخي د پیل په غوږ کې ویده یې. زه دې بدمشه، یوه غرنۍ بازه ورپسې لګېدلې ده، وعده یې کړې ده چې دا ظالم غله به خامخا پیدا کوي.
یاره، ستا خو مې دقه کار نه خوښېږي. ته وایې ښه
دای ښه، ووایه څه دې زما نه خوښېږي؟
خو ته په هره خبره کې شفشف کوې. سم شفتالو ووایه. ته وایې ښه، ورور دې په دومره خبرو نه پوهېږي. تا ویل چې غرنۍ بازه ورپسې لګېدلې ده، دا په اسمان کې چې ګرځي همدا بازه یاده یې؟ وی 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 وی
نه نه موسا ګلا پاګلا، حضرت دې بدمشه، داسې بازه ده چې د ځمکې په سر ګرځي، چې دا سترګې درته راواړوي پېژني دې چې ته یا ښه بني ادم یې، یا غلی او یا یې مال.
زه لاړمه درنه یاره. خدای داده زما او ستا یارانه نه کېږي. زه درنه ځم. ته وایې ښه، ته بل ډول خبرې کوې. موسا ګل ته سپینه مامدینه نه وایې.
ته صبر، ته ودرېږه زوره، ته صبر، ته صبر. زه چې کومه بازه یادوم، دا مرسال، دا مرسال. هو، په پولیسو کې دنده لري.
د ترور بیبی دوی کره راغلی وه، اوس د هماغو غلو په لټون کې ده.
اوس مې سر خلاص شو، دا مرسله د وطن بازه خدای خدای کامیابه کی ته وایښه چې د غلو او ظالمانو مخه ونیسي.
آمین.
ګوره، دا ځینې خلک هسې وایي چې ښځې کار او خدمت نشي کولی، له مرسل بازې د ځانونه خبر کی.
هو که نه؟